ورځ 10 بجې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو تر 11 بجو د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې د هیلو وړانګ رادیو ډراما او تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. نن د نوومبر لومړۍ نیټه هغه ورځ ده چې د پاکستان حکومت د 200,000 افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 3مه په دې هیواد کې د ایرا غیر قانوني کډوالو ته 28 ورځې مهلت وټاکه چې له دې هیواد ووځي کنه په زور به وایستل شي. پرون د دې مهلت په وروستۍ ورځ حکومت د هغو مرکزونو د پرانیستو خبر ورکړ چې د پولیسو لخوا د نیول شویو افغانانو اسناد پکې ارزول کیږي. د راپورونو له مخې په تیره یوه میاشت کې له 100,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي او شاوخوا 100,000 کسان پرون تورخم ته تللي وو څو افغانستان ته واوړي. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي پرون ټینګار وکړ چې یوازې بې اسناد افغانان ایستل کیږي، خو د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد هم ورسره وو د پولیسو لخوا نیول شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي. په پاکستان کې ډیرا بهرنیو سفارتونو او ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي تشخیص او خوندي کړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د لوی کمشنری په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری UNHCR ویاند قیصر خان اپریدي ریټرز خبری آژانس ته ویلي چې ملګرو ملتونو له چارواکو وغوښتل چې د یو هر اړخیز سیستم له مخې هغه کسان چې د ستنېدو په صورت کې د تعقیب او نیولو له خطر سره مخامخ دي وپیژني. د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو له بنده د دوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د کارپوهانو دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي ندا پروانی او جولیا پارسي د بشري حقونو مدافعانې او د افغان میرمنو د خودجوشه غورځنګ غړي دي. د بیان له مخې د ندا پروانی میړه او د جولیا پارسي یو زوی هم د طالبانو په بند کې دي. په بیان کې یادونه شوې چې د فعالانو او د هغوی د کورنیو د غړو خوشي کېدل یوه بیړنۍ اړتیا ده. بیان زیاتوي چې له یوې میاشتې راهیسې په بند کې د دې میرمنو پاتې کېدلو د هغوی د روغتیایي او رواني حالت په اړه اندېښنې پارولې دي. خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په عین حال کې د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د نجونو د زده کړو د فعال متی الله ویسا د خوشي کېدو ستاینه کړې. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیل ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بلینکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې نورو هیوادونو ته هم سفر وکړي. په داسې حال کې چې د اسرائیلو او حماس له جګړې څخه له دریو اونیو ډیره موده اوښتې، د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو پرون د غزې د ترانګې په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یوه کمپ د اسرائیلو په بمبارۍ کې د لږ تر لږه 50 تنه نورو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. بلخوا د اسرائیلو ځمکنیو ځواکونو په غزه کې د تر ځمکې لاندې تونلونو په پراخه شبکه کې د حماس له وسلوالو سره د جګړو خبر ورکړی. او د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن نیوزیلند او جنوبي افریقا سیالي سره کوي. دا 50 اوورۍ یا یو ورځنۍ لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین په یوه بجه پیلېږي. د دې لوبو په لړۍ کې پرون پاکستان یوازې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره له بنګلادیش څخه لوبه وګټله. د کرکټ د سږني نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 5مه په هند کې پیل شوي او د نومبر په 19مه پای ته رسیږي.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو. خپلوانو سیاسی ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ، ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته.
اوهو فرزانی، تی ستړی مشی، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسی خورې، نه لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړه یې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه.
فرزانې، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته پته مدي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همهلته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نه شي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه هېڅ څه نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نه شي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه هېڅ خبره نشته، وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خاوند څه شوي؟ راته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مکړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشو خبرو نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایه، مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، ته دروغو تسلي مه راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیړه وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
وا خدایا، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، وسان تیار کړه.
وای فرزانې، خورې زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکړه.
موټر چېرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه.
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي، ورخطا کېږه ما.
فرزانې، ته دروغو تسلي مه راکوه. په دې ځای ته خو پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو له خیره سره. پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکټای مې درټول کړ. ویش خدایا، ته مې خاوند سه یم، سلامت راته وساتې. بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خوری، ډاکټرانی اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو. وایي چې کړکۍ نه کتلی شئ خو ورتللی نه شئ.
خدایا، دا خو ماته ډېر ژوبل ښکاري. لا څنګه مظلوم پروت دی؟ نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خوری، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانی.
خوری، دا سر طبیب صاحب دی، زما استاد.
سر طبیب صاحب، خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خوری، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خوری، ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري. که څه خبره وي، ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ هم وکړي.
فرزانې، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم. نو خیر دی، زما خبره راته وکړئ.
سمه ده خوري. فرزانی، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خوري، درځه مخکې شه.
راځي، دلته کښېنئ. ښه، تاسو ویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي، باید له هېواد بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده، چې هر ملک سمه تداوي کیږي، زه یې همالته بیایم. فرزانې خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم.
زخمی شو، مونږ دا خیس کله نه هیرو. زمونږ ټول کلیوالی پختنی ته راغلی.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا، ته ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دا دی، دا راغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، ستړي مشئ. خیرات خدای، په دې نیمه شپه کې؟
وبخښه ملک صاحب، په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی، بله چاره مو نه درلوده.
داسې خبرې مه کوه لورې. راځئ راځئ، کور ته دننه راشئ.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځئ راځئ، دې خوا ته
راځئ. کور ته ست مه کوئ، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. خدایا، زړه مې ټوټې ټوټې شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده. لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مه شې لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې، ته مه ستړې مه شې،
ژوندۍ اوسې ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله،
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي. دستی راوړم، دغه دې لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، اندا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونیوه څه کول خیر سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چېرته بیایې؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چېرته بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چېرته بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسې ملک صاحب. ستاسو له نظره کوم هیواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک هزار خان زوی له هیواد نه بهر اوسیږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي دې هېر شي چې شیرزمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کېږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او اشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لولې فرزانی، دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
موره مشه ترورې،
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا، خو خا په رضا دلیګو په وړیو چرګو په اډیو په ما د ګډو لوخو په ډاګ د پایسو ګیو راشه سودا واخلی لای.
اوه دا غونچه ګل اکام لوړ اسمانونو ته پورته شو. دې زرنج ته وګوره، دا خو یې سمه مغازه جوړه کړې ده بې شکه. والا
اوهو، دا احمد خانه او پلوشه خورم لکه چې غونچه ګل اکانه سودا اخلي. احمد خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی ګله څنګه یې؟ ولکه پام کوه چې اوس زما او زما د مېرمنې فلم وانخلي. ته خو هان د هوا عکسونه او فلمونه هم اخلي.
احمد خانه ولې ځوروې؟ ګوره لاسونه تش تور دي، نه موبایل لري او نه هم کمره.
ګوره زه په دې خیالی ګل چندانې باور نه لرم. کمره به یې چېرته پټه کړې وي؟ دای ډېر وران دی.
غلی شه، اصل خپل ځان غږېږي. خیالی ګله وروره، کور کې خیرت دی؟ کاکا او ترور نښه دي؟
وبخښئ ورېندارې، احمد خان لږ ورخطا کړم، سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالی ګله؟ د فرزانی کلینیک ته خو به نه وې راغلی؟
لرې مې غونچه ګل اکا ولیده، ځکه راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده، درځه چې ورشو او شیرني ته وخورو. وګوره زرنج یې اخیستی دی.
یا الله ته مې پرده وکړې. د احمد خان او خیالی ګل څنګه له خندا شنې دي او زما خواته را روان دي؟ خدای مو راوله. راځئ راځئ، ته غونچه ګل مغازې ته ښه راغلاست. والکه خیالي، ته ونیسه او سوق دې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه. وایم بالکل سامه ده.
غونچه ګلاکه، نوی کاربار د خدای درته بختور که. احمد خانه زه درنه لاړم، چې بینه خانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندي اوسې ورانداری. او ته لاړه شه، احمد خان په لوبو سر.
درځه چې کلینیک ته ځو، هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړي؟
خبر شوی یم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي. ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار بهیشم.
ته اوس ده ته پسې ګوره، د چرګې له مالګې څټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، مهرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الا دا خو ډېر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالی ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري، دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وژي.
غونچه ګل اکا، خیالی ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هیواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوو.
زخمی بوتلو نه؟
نه نه، لای نه ده بیولای، ویلی چې بیایی.
و خیالی، یو خود تل په هوا کې چکری وهې، خو دغه څه وایه کنه بابا. واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي.
بس مې دی استاد فیروزه، ډېر مې وڅکه.
یاره خیالی ګله، رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد. ته وګوره څومره شتمن سړی، حیران دریان پروت دی. بس خدای دې په فضل او کرم وکړي. او بهل دی، بیچاره دی.
یاره رښتیا خو وایه استاده.
یاره خیالی ګله، ما ته خدا سې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایي.
دا ته څه وایې؟ تا نو څه ته بیایي؟ ته ډاکټر یو که ترجمانه؟
ته اوس دومره هم نه پوهېږې. نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم، نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي.
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري، هم یې فرزانه لري، او د سنګین د دفتر موټر هم شته. ستا په دې زړه کجاوه کې نه څوک دي.
خلیته ستا مخازه، زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوه وایې؟
دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم، ځان خبر کړه.
ټوکې مې درسره کولې استاده، خامخا به ستا موټر کې ځي. نور نو څوک لرو؟
نو ته څه پوه شوې؟
زه خبرېږم استاده، خیالي ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی، بس ځان تیاروانو.
بیا اسمانونو ته پورته شو، بیرته راښکته شه، راځه راځه چې ونه لوېږې. ای
ته مه منه، خو زه پوهېږم چې له ځان سره دې د تیارو میدان ته بیایي. او
بس وبه ګورو نو.
سمه ده، دا ګس دای میدان.
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي. ستا خو په څه مصرف نه راځي نازوانه.
ای استاده، که به زما په دعا کېږي، رب د پاچا کچې سلام ته دې درځما.
واوا واوا پنجا کچې ښکلې ټپه دې وویله. والا کې خیالي هغه شاغه نه دی
نو والې تا ته نه ښکاریا؟
سترګې مې کمزوري شوي دي.
غلی شه چې ترافیک یې وانهوري.
احتیاط یې وویل چې اوس یې وانهوري.
دغه ته راغی، اوس ورته په غټو غټو وګوره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ستړی مشي،
جوړ اوسئ.
ته چیرته تللی وې؟ والکه شاغه بیغم باشه ګلاغه.
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وو، هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده. ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی.
وګوره استاده، که ولی نه یم خالیم نه یم، اوس یې منې که نه چې د کوی قاف ښاپیری مې ملګری دي؟
ولې دې نه منم، وایمه بزرګ د زمانې.
ښه ده چې استاذ فیروز لرو، او خدای دې تل روغ او جوړ لره. مونږ در سره تل اسوده یو.
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زمونږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي.
رښتیا وایي، خیالی ګل خو هوښیار باندې آدم دی.
ها لکه چې خیالی ګلم لاړو هوښیار شو.
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغسې خوشحالیږي. پلاره، له هوښیارتیا سره سره اوس یو تکړه آکاس او کمرمین هم یم، منې به مې؟
بالکل دی منو.
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو، او زموږ د ناروغ هم وخورئ. دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي.
رښتیا وایي ملک صاحب، الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي.
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه هم ورکړې ده، کور یې ودان.
زموږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده، دې ته وایي زړه سوانده ډاکټره.
خیالي ګل سمه خبره کوي، رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده.
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي، پلار خو یې ډیر جانانه سړی و.
بالکل همداسې ده، وایي د باز له ځالې باز پورته کېږي.
والکه خیالي ګله، تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دي اوس؟ خو هغسې غلی ناست یې.
رښتیا دې ویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه. دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغه وخانده لږ.
غلی شه والکه، مونږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لږ وخانده، همو خادي پیژنه کنه.
وبخې پلاره، هیڅ پام مې نه و. اوس به یې پیل کړم، زه به یوه لنډه ویډیو وکړم. درنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. زموږ د خوشحال خیلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي، او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوی لپاره بیایي. دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی. ملک صاحب، تاسو څه ویل لرئ؟
زه کومه خاصه خبره نه لرم، دعا کوم چې زموږ دا ناروغ خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیرو بخې ملک صاحب، تاسو ته مو ډیر زحمت درکړ. ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وایستو، کور مو ودان اوسه.
ستاسو خاوند زموږ ښه او مخلص دوست و، موږ ټول پې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخوا او سخي انسان دی.
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو، د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمنګ دا تم نمبر له ټکی پرواز چمتو ده، مهرباني وکړئ د ترمینل پاتې راشئ. مننه.
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لوري، ځانونه تیار کړئ چې نا وخت نشي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانو ملک کاکا، ستاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو.
سفر مو به خطره، ان شاء الله چې همداسې بکی.
دې خدای په امان، ډېری ډېری دعاګانې وکړي.
سفر مو به خطره،
په خیر سره لاړ شئ. مونږ سره پاړی کې اوسئ، وخت په وخت احوال راکئ چې زموږ اندېښنه ده. زه د شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم، هغه به درته په هوایي ډګر کې پته مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یو شمېره له ځان سره واخیسته، زه ور سره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خزړه مې ورته ډېر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود دی، وای انسان لګول نه نازک او له ډبر نه کلک دی.
رښتیا وایه جسر،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده، وایم خدای دې ورته لا همت او جرات ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لورم ورسره ملګرې ده. هغه په هر څه پوه جړی دی، د بهرانیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړې ګلونه، سفر یې بې خطره.
ولا ځنډې وکړه.
چا پلار جانا؟
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه وه که ښځینه. شهزمان یادوم، باید خبر یې راکړی وای چې زموږ میلمانه ور رسیدلی دي او که نه.
وبخه پلاره، فکر مې نه و. ریښتیا چې د اوسنۍ زمانې ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیر یو. زه خدای خبر کوم چورت کې وم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي. خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دې وکړي چې شیرزمان وي.
موبایل د چارج کې خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دې واخله، شیرزمان دی.
کور ودان، زه ښه شو چې زنګ یې راووهه. ته صبر چې اوکې کړه. دغسې. وعلیکم السلام شیرزمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندی اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلاره زما سلامونه ورته ووایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم السلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. ښه، دا ووایا چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
په خیر سره را ورسېده. هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي. تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي. کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانه خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه را سره شته، هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زموږ په ناروغ پام کوه او هم زموږ په میلمنو. دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت یې وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم. د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډېر سخي او نیک انسان دی. داسې کسان زما ډېر خوښېږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خوا ته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زه نو زویا چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم. په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام. الله مو مل شه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
شپلی څوک راغی؟
اوهو دا خو خیالي ګل دی،
ته صبر چې نږدې ورشم.
نه نه لزان شپون کی جوړ کړی دی. شپلی ګوره، وا ګوره چې څه رہی یې. وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګله، دلته څه کوې؟
یاره خو سم لکه آسماني تندر را نازل شي. وګوره زما د خیالونو مرغان دې والوزول.
خدای دې خوار که خیالي ګله، لږ زمینی شه، تل په آسمانونو کې چکر وکې.
نو ځمکه خو تا غوندې خلکو ناسور ګرځولې ده چې خلک آرام تم نه پرېږدي. خیال کې مې د مالدارۍ لوی فارم جوړ کړی و، لاړو په اوبو د لاهوک.
نو دلته خو یوه غوا ولاړه ده او ته د فارم خیالونه ګورې.
ادې مې وایي چې شیروره غوا وڅرېږي نو ډېرې شیدې کوي، مام راوسته چې لږ خوراک وکي.
او د فارم خیالونه دی ولې لیدل؟
ته ګوره کنه چنارګوله، غوا غوا نه شودې، شودو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
غوا غوا نه شودې، شودو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
لیونی لیونی مه کېږه، سندره نه ده. اسې مې ویل چې دا غوا عجب د کار شی دی، هر چی نه یې ګټه اخیستل کېږي.
هغه څنګه وخیالې ګوله؟
ګوره کنه، غوا شودې کوي، شودونه مستې، کوچ غوړي، پیروای، کلت، چکا، پنیر او بلا نور شیان ترې جوړېږي. خوشحیې سوځي، غوښه یې خوړل کېږي، یعنې هیڅ اضافه او بې ګټه شی پکې نشته.
ولا رښتیا خو وایې، سما کارخانه ده کارخانه.
خو زه هم دا وایم کنه، تیار کلی کې اوسېږو، پوله پټی شته، واښه پیدا کېږي، هسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم، سمې پیسې به وګټم.
اے خیالی ګله، ته خو لا ډېر بلا سړی، ډېر ښه فکر دې کړی دی.
بیا ونه وایې چې خیالی ګل خوش خیال پلونه وکي، یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درنو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. علامو مل شه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا میلاکا زلیل شمر در خوره ولا کیره نوخلی.
خود چه خبرمو شور دی ولدو؟
چنار گل کاکا، تا دا ملالای تو گورا منه را ناغستی دا نیره کهی.
ملالای ولی دیل دا شمس نمانا خیستی دا؟
چنار گل ماما، شمس دیر مردار خورا لک دی، زکه خود تل مریض وی. کلا ناولی و بس که، کلا ناولو زایونو که لوبی کهوی. اوز دا دی مردار مانا خوری، تا دی مانی تو گورا.
وی دا خو پر احتیاج دیر ناولی دا، شمسا، ملالای خوایی، دا مانا خود خوادلو ندا.
چنار گل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منی خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
خوګوریدونکو ته نسانګې ته ستړي مشئ. په روانه خپرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي، داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
ما صدر ونی وو زبچ فرنګ دیني مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل لغټه زوړې دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ظلم کوي.
هغه کول شي ورزش وکي نو بيو کې هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټر زغلوی او لنور سره سیالي کوي. امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې د نوی خو د سندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورګړيږي.
سکروټي په لاس کې نیسي، څلور یا پنځه سیګریټه په یو وخت څکوي، جنګونه کوي، او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې همدغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی و.
یو وخت په یخو اوبو ولمبېدم نو ما په دماغو درد شو، د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه، هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلش کېږي، هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې مونږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونیسو، نو شینکی ورته وایي په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ و چې دا ډنډ ډېره داسې اوبه یا آرامې ښکارېدی، اندازه یې نه لګېده. خو دې ته مونږ یو بم واچولو، مایان چې اور اجک شول پکې د بم سره بېهوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو، دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان راټاپ کړو، یو مې چې ونیوه هغه مې هم ډوب کړو، بل مې چې ونیوه هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه واچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونی و زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپلې ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باوري دی چې د پوهې له ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کارونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسېدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک و زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې، عسکرو خپل منځ کې شرط یې لګولی و چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ما له یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی و دا غراکې ماله. نو درې میاشتې دا نور هم قبول کړی و زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته سه ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي، دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او دا خپې کاړ پرېښی د بېخي یخ شوي. نو د نورس فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دیو چې تر څو خبرې ده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی نو یسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړلی اوبه.
دا کندهار اوسېدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې یې له بل همکار سره جنګ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما زما معمولي خبره باندې سره جنګ سو، په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو، د باندې څه دا خبره سره معلومه کړو، پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه دا کار کولی زم تازه مثلا وهلی یم سم اته اختار یم ورکشاپ کوي هم در ښکاره کړه، ته پنشام هم ښکاره کړه، تر جنګ سره ورسېد، شکوګان سره ورسېد، خو بیا بېرته دا خبره
د کابل اوسېدونکی میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په یوه لاره کې مصرف شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې په دې خاطر مناسبې زمینې نشته، دوی ډېر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بې احتیاطۍ ښه لاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیه کولو لپاره نه دي. موږ متل لرو چې یو غیرت سره سل بې غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا که چېرته موږ یو غیرت باید دې شي چې موږ ولېږي زندان ته، همدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، همدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسېدونکی عبدالله تړاو وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیز دي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړی، بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده، یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې، که ډرایوري کې، که په نشه کې، یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي، فرش کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه یې ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوږ شی د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی له لاسه ورنه کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډېر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوز یوالحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډېر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپېریال کې څوک نه وي منل شوی، د هغه شخصیت نه وي منل شوی، غوښتنې نه وي منل شوی، د هغه فکر سم نه وي ګڼل شوی او هغه ته پام نه وي شوی، دی چې کله رالویږي هغه مخکینۍ سرکوبګرۍ ټولې په دې کې سر راوباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د کته نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله. ما یو څوک لیدلی چې ایشیدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقاً د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا د کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزې سره مخ کېږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کېږم او خپل اتربلی درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده؟ زه د کار وم شم کولی، زه کوم لاسترانو نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکارېږي چې زه دا کار کوم، زه اتل ګڼل کېږم، ځکه تاسو منئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي، خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته ځوانان دغسې کارونه کوي. فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډېره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کېږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه زه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته. ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپېریال، لکه لور چاپېریال، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، وجود جوړښت منځ ته راوړي، چې هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال تکري لاس پرې کوي او وینه تریزي، دا غیرت نه دی؟
ګوري، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړي ورسوو یو بل ته. سمه دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنۍ د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو. نور دا منځ کې ده، د حل لاره هوا کې ولاړه، د حل لاره ده، له بنیاده نه ده. له بنیاده مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوها یو عنصر ده دغه لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح استمپشن وی ورته، استمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شان چې مونږ سم ګڼلې دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پرابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپېدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو، هغه باور تر توته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زموږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو. نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول په دې ونې پوهېږي، ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډېر پوهېږي، دا باور دی، اصلا دا احساس دی، یو ډول د دې بدلول پکار دی، دې ماتول پکار دی. پوهه به کېدای شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه، ولې تر ټولو ډېر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زموږ ذهني فرضیې د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي. ژوند د انسان حیات انسان په خپله معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویشت ساعته اوریدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد له تاسو سره.
دا وروسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کېږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحا وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي ستا چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سړی بدې خبرې راته کړي فکر مې درسو ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس وایم، او دا چې دوامد لامل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنی ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم، او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توی کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وضعیت چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډېر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکی نقیب الله د خپلې و ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په اویلۍ کې، غټ اویلۍ وه چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه اویلۍ ته نښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطانو هغې مخپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې، چې بیا ودرېدی نه شوم، خپو مې ډېر زیات سوی کوو. خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالی چې وخي امیر صاحب مې وخي، معاون صاحب مې وخي، د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د الکانو به م راته ویلې چې ولي ووهلي ولي ووهلي، داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه توری شوم، بیا مې مکتب پرېښودو.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو د مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې م وای څه پروای نه کوله، خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وی او د ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو، ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م ومه د خپل صنف کې. خو بیا م نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو، ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې و استاد کیسه راته کوي چې د خپلې و زده کوونکي ملایې تغمې تغمې کړې وه.
یو شاگرد ویلی و دیگه پشاسی ما وقتا دو جمعه پسم دیگه پشاک تغمه وی بیا دیگه پلار را غی دی استاز سر جنگو که بیا زپی خبر سو ما پیغول از اگر که ما دی استاز ملاو تر را زکسی دی ما دی مدرسی استاز را لغاری مو خوزو پا دی بان خجالت و مسیح را دماشوم خود سخ ویلی چوتی کار سو ویده بیا دیگه استاز سر ز بخیل اخته نپرگم دی نور استاز هم نسر ای نو که مثلا پی اسلام که و هر ستا یا عقلا مگوایی سی و هر ستا دی مطلب دانه دا ستی او شاگر گرد از دکون که دوم رو ویسی آقا بیخی ندی انسانیت گفتن دوم رو وحلی دو حال پی اسلام که خویا واره نسته بلکه بیخی پی انسانیت که هم نسته دازی وحل
مولوی بسم الوائی از دکون که دوم رو هم باید اونه وحل شی چه لدرس و خوانزی زرده تور شی بلکه پر نور و مناسب و بدیلون و دی فکر وشی چه از دکون که درس تا متوجه کردی
مصر زوی می پاول کل مکتب تلار نما و نوای تر اخره پولی دیتی می تشویقه و سی ابل دیتی می روپی ورک ولدین می گوتا دیر ناز ورکه و انگه خپلا دیتی مجبورو سی اغای درس ویلی دیما یا ملگره دا غمات را تولی شدی ما زمن درس نوایی دیتی خدای پک الحمدلله واس ورکه دا ما ور تولی سی زوی دی زکا درس نوایی سی تا الحمدلله روپی هم داری پیسی مرکی پکور کیم کساتی او تو ستره ماشمان دی مفتح ورلی تیارا سپل لار تواچه و دسی کارو باندی وکا تیارا مثلا دای مثلا تیلو کارو بار که ما ور تولی سی من تیارا سپل موتر که که نوا دی موتروان سر یکی دینار که دی اگه ایر تکلیف باندی پوسی و تو وایه سی که تی درس نوی بیده خپل کاروان در باندی که وما در طریقه ایم ده که مثلا پلی باندی نسی نور طریقی هم داری
سمی اولا چه خپل هم خون که دی وایی دی رای خون که فکر کوی کز ده کون که وحی درس تا بای متوجه کدی خدا سی پیخی هم دیر شوی چه ده خون که ده وحل و لواجز ده کون که ای بی شوی دی
اغله کادی وس پنی خدکش بندی وارو کی او یاد غسی وار پیو کینو هغه پستر کی ولوگیږي یا مطلب سترګ چیرې سوی داسې ملي دلی دی یا نور جو کې سل مشکل ترې پیخیږي به والدین رجل غسر هم مشکلی کدا سی والدین وسی اغه سنا سی علم مو دانش پو لري نو هغه بیا کوي سی هغه مسله حل کې او بازی کسان سی هغه بیخی یو لوی معضلات رجول سی او مشکلات رجول سی او سبب دی کیږي سی اختلافات مابین کرا سی تر سرندولې خبر ورسیږي
معلم سمی الله په دی باور ده کچیر یو زده کوونکې ډیره شوخی کوي یا درس نوایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدا چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنها یې راوغواړه سي څه وجه ده څه علت ده سي ته داسې چلند کوي سي هغه درس خلالوي او یا د سمپ هغه محول خرابوي نو ښه خبر دار سي هغه سره خبرې وشي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي مګولې درسی یعنی بالکل مشت ګریوان سلو استاد سره که چیرته یو ماشوم به خسر شو خو نور طریقې هم لري چې نصیحت ورته کې دي د اسبابونه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته د پریشان یو درس نه وای تمبل ډیر طریقې دي نو کوي چې ته سم تر وغړې ته ځان ته نصیحت ورسره کې خبري ورسره کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وای هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په دې خوانځي کې ونسي د خوانځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولای شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دوی هم ځینې درېم ځینې تکرار کیږي بلاخره کولای شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بخیل مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې چې مونږ فزیکي خشونت کوو کولای شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقراره کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي والدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد بهترینه سو استفاده وکړي نه والا ګټه ترینه واخلي په عین وخت کې کولای شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدلی سي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابیږي پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتوي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دلیکل شي اوسي د مکتب هر شی چیرې د شاګرد مات دغه توان ورکړي والدین رو غوښتل سي هغه شیشه ورته جوړه کړی سي او په دې توګه کې یو دوه ځله دا تکرار سي نو بلاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د مونږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان یې مونږ خپلې کورنۍ ته رسیږي
څو کاله مخکې د 2 هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې 14,000 زده کوونکو ګډون کړی و. وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانګې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
تخلق.